د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او پکې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د امنیتي چارواکو په وینا د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو له وژلو او ژوبلېدو خبرو، د ولسمشۍ د انتخاباتو د احتمالي دوهم پړاو په درشل کې به واوري چې یوه ډله له اشرف غني احمدزي سره یو ځای شوې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
سلام. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. له تخار، سمنګان او بغلان ولایتونو څخه په سیلابونو کې د مالی او ځاني زیانونو خبرونه را رسیدلي. په فراه کې سلو تنو وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د ولسمشر کاندید اشرف غني څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جلا شوې سیمې کریمیا ته د سفر په ترڅ کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي سیلابونو په تخار ولایت کې سلګونه کورونه ویجاړ کړي او درانه زیانونه یې اړولي دي. چارواکي وایي سیلابونو د دې ولایت غنې ولسوالۍ ځپلي. د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل سیلابونو یو کس وژلی، درې ټپیان کړي او یو بل کس ترې تم دی. د ابراهیمي په وینا پېښ کمش کې سیلابونو 200 کورونه ویجاړ کړي او په ټول تخار کې زر جریبه کرنیز ځمکه لمنځه وړي. په سمنګان کې هم سیلابونو سخت زیانونه اړولي. د سمنګان د درې سوف ولسوال محمد علي حسنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې شل کسان ټپیان شوي، 50 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي، 200 سروي لمنځه تللي او د شباشک او سرخک د ډبرو د سکرو کانونه هم زیانمن شوي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې هم د چارواکو په وینا سیلابونو 800 کورونه او سلګونه دوکانونه ویجاړ کړي. د بغلان ولی سلطان محمد عبادی وایي ښایي رسیدلي زیانونه تر هغه زیات وي چې اټکلی کیږي. راپورونه وایي چې څه باندې سلو وسلوالو طالبانو نن د فراه ولایت په بالابولو کولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې په دې نښته کې یوولس پولیس افسران ټپیان شوي. د فراه د امنیت قومندانې مرستیال دلجان خاکریزوال ویلي چې له سلو تر 150 پورې وسلوالو نن سهار وختي د بالابلوک ولسوالۍ د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې پولیس د خپل مرکز پریښودو ته اړ وتل، خو د اضافي مرستندویو ځواکونو له رابللو وروسته د طالبانو حمله په شا وتنبول شوه. خاکریزوال زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد ولسمشر کاندید اشرف غني احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې اتحاد مشر قاضي محمد امین وقاد نن وویل د اشرف غني احمدزي ملاتړ د ملي وحدت د ټینګښت لپاره کوي. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزي د حزب اسلامي افغانستان د شورا د ملاتړ هرکلی وکړ او ویل چې په داسې حساس وخت کې د دوی ملاتړ ډیر اهمیت لري. په داسې حال کې چې د ثور په څلورشتمه د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان په پام کې دی، د ولسمشر له دوه مخکښو کاندیدانو د ملاتړ بهیر پیل شوی. لدې مخکې ګل آغا شیرزوی له بل مخکښ کاندید عبدالله څخه حمله تر اعلان کړ. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د اوکراین جلا شوې سیمې کریمیا ته د سفر په ترڅ کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. پوتین د پوځي پریډ د کتنې پر مهال له روسیې سره د سواستوپول او کریمیا ګډون د پلرني ټاټوبي لغېږې سره یو ځای کېدلو بلل او ویل چې دا یو تاریخي حقیقت دی. پوتین زیاته کړه خوشحاله یم چې په دې خاص ورځ دلته د سواستوپول په اتل ښار کې له تاسو سره یو ځای یم، څو زموږ د هیواد داس تر مناسبت په ګډه ولمنځو. پوتین نن په سواستوپول بندر کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې د خاصو قواو قرارګاه پکې ده سمندري ځواکونه وکتل. پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې پر فاشیزم د بری د 98مې کلیزې د منځنې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن کریمیا ته ورسېد. د کریمیا ټاپو وزمې ته چې په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له روسیې سره زمیمه شوه، دا د پوتین لومړی سفر دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د پوتین سفر وغنده او ویل چې له دې سره د اوکراین ملي حاکمیت تر پښو لاندې شوی او دا د روان بحران د پراخولو د عمدي هڅو یوه نښه ده. روسي رسنیو راپور ورکړی چې پوتین به په سواستوپول ښار کې په پوځي پریډ کې پر برخې اخیستو سربیره د سواستوپول د مدافعانو په یاد پر جوړ شوي څلی د ګلانو ګډې کېږدي. ښاغلی پوتین له دې مخکې په مسکو کې په همدې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وویل پیاوړو هیلو او د روس ټبرو بیا یوالي اروپا له مریتوب څخه وژغورله. د مسکو په سره ډګر کې په جوړو شویو نننیو مراسمو کې د روسیې د پوځ نږدې 1000 سرتیرو د پوځي تجهیزاتو له نږدې 1.5 واحدونو لسګونو ټانکونو او څه کم اویا الوتکو سره یو ځای پوځي پریډ ترسره کړ. په داسې حال کې چې په اوکراین کې هم نن پر فاشیزم د بریا ورځ نمانځل کېږي، د روسیې د پلوي وسلوالو او د اوکراین د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي. په ختیځ دونیتسک ښار کې د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې نښتو کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د نښتې وروسته له هغه پیل شوي چې امنیتي ځواکونو په ختیځ ښار ماریوپول کې د پولیسو پر یو مرکز چې د روسیې د پلوي بلتون پالو په ولکه کې وبرید وکړ. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دې مرکز د بیرته نیولو هڅه کوله چې بلتون پالو حمله پر وکړه. او په پاکستان کې حکومت داسې یو لایحه نافذ کړی چې د حکومت له رسمي اجازه پرته د نویو سندرو خپرولو ته اجازه نه ورکوي. د دې لایحې له مخې سندرغاړي او هنرمندان مکلف بلل شوي چې د خپلې هرې نوې سندرې د ثبتولو لپاره 15 ډالر بیا ورکړي حکومتي چارواکو ته. دا خبرونه
د ازادي راډیو ماښامنې خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام د غزنی ګیلان ولسوالۍ ته مخه کوو. هلته له پرون راهیسې بیا جګړه سخته شوې او امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو خبره کوي. طالبان څه وایي؟ د ګیلان په جګړې کې مو د راګیرو ولسي کسانو نظر هم اخیسته.
فکور کی ماته مرمی روان ونی کتل بامون روان رو مو دي کور مخ چنده طالبانو څورلو قران مو ته وي څه خلګ دي خدای په لاس باندې مو زه فاریان چې ګناه مخ کړی حکومت له یو خوا څو پراته نیول صاحب له بلې خوانه.
په دې خبري مجله کې مو د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد له پریکړې خبره و چې د کاندید اشرف غنی احمد زیملا تړې وکړ.
دا صرف د تحول تداوم د ټیم سیاسي ملاتړ نه دی، بلکې دا تلپاتې ملي وحدت او یووالی دی.
په بامیان کې د غره د احتمالي شوې دوه لامله پولیسکولو کورنۍ لوی سیمې بلې ته انتقال شوې. له طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست نظر مو په دې ارتباط اخیسته.
د ځای شوې خلکو ته خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو را لېږل شوې ده. تر اوسه توزیع روان دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین حالات څارلې. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي له طالب وسلوالو سره په ګیلان ولسوالۍ کې له پرون راهیسې بیا نشتی شوي دي چې پکې 20 وسلوال وژل شوي دي. د دغو جګړو لړۍ له تیرې اونۍ راهیسې روانه ده. له غزنی سید شاه سقیم راپور لري.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پیل شویو عملیاتو لړۍ لا هم روانه ده او چارواکي پکې د 20 نور وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. په دغه ولسوالۍ کې لتیرې اونۍ راهیسې د راټولو شویو وسلوالو پر ضد د ملي وردو سرتیرو چانز عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ملي وردو د 203 تن در خولي وردو د 3 ملي وا ویاند نظیف سلطانی وایي له پرون راهیسې بیا په ګیلان کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی چې پکې 20 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو طالبانو کې شپږ تنه پاکستانیان هم شامل دي. د ګیلان په پردیل، غازی خیل او خټک سیمو کې له پرون راهیسې بیا جګړې توندې شوې دي چې تر اوسه هم روانې دي. په تازه نښتو کې 20 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په مړو شویو کسانو کې شپږ تنه پاکستانیان هم شامل دي.
10 نفر اتباعی پاکستانی هم موجود است.
سلطانی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او نور مهمات هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي، خو وایي د دوی غاړې ته تر اوسه په تازه نښتو کې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبان خپلې غاړې ته راوښتې مرګ ژوبله نه مني او وایي سرتیري د عامو وګړو پر کورونو بریدونه کوي. په ګیلان کې له تېرې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې له تازه تلفاتو سره پکې د وژلو شویو وسلوالو شمیر 111 او د ټپي شویو هغو 98 تنو ته رسیږي. چارواکي وایي عملیات به تر هغو روان وي چې سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي.
له وی ونی رئیس د غزنی په ګیلان ولسوالی کې د ملي وردو سرتیرو د راټول شویو طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي چې تر اوسه پوری پکې د چارواکو په خبره یو سلو یولس وسلوال وشل شوی او اته نوی نور جوړ شوی دي. د سیمه اوسیدونکو وای دغه عملیاتو ورته ځمکه سور اور کړی ده او له دواړو خوا ور باندې ډز کیږي. د خلکو طالبانو او امنیتي چارواکو څرګندونې له سیمه په یو تفصيلي راپور کې
د ګیلان اوسیدونکو وای او نه پرش و چې نه لکور و تلای شي نه پر کورونو ورننوتی وسلوال شړلای شي او نه هم لسمه د ملي وردو سرتیری بیرته ستنیږي. ملي سرتیری وای وسلوال د عام وګړو لکورونو څخه د ډال په توګه کار اخلي او د خلکو لکورونو پر سرتیرو ډز کوي. خود سیمه اوسیدونکو وای دوی د وسلوالو لزور نه دي چې خپل کورونو څخه وښړي. د ګیلان اوسیدونکو حبیب الله وای هم دومره په وسپوره و چې د کور په دروازه کې ناست وسلوال ته قرآن ونیو چې لدې ځای دې پر سرتیرو ډز نه کوي. خو وای هغه بیا هم لماشې ګوته پورته نه کړه.
په کور کې ماته مرمې روان ونی کتلې بامونه روان را وځه مو دې کور مخ ته انده طالبانو څو ورلو قرآن مو ته وایي چې خلکو دې خدای تعالی ځواني هغه وای چې وای چې ما سره قرباني کړې ستړي له مانا ځواني موږ ساریان چې ګناه مخ کړې حکومت له یو خوا څو پراته نیول طالب له بلې خوا.
د همدې سیمه یو بل اوسیدونکو نصر احمد وای باغونه لتندې وچیږي خو د جګړې له عمله له کوره نشي وتلای چې فصلونه ته ورشي.
یو لټر کې په یو شل کدارې ته اخلو هغه باغو کې یو شی هم دې چې باغونه درته دې کو مزرعه ټول وچ پاته ده کښو کروندو ټول وچ پاته ده ما خو خپل غنم دي وړه کولا وچ دي دغه ټول کاندې دي اولاد نه پکند شفا کور باندې شریکان یو له سهار ته ماخام کوم خلک ته کورو کې بند پاته دي پدیر خانو په تکاوي کې ناشته ولكن خپل قربانو حالرو معلومه حیوانان ورته سره نه کالی په موږ ځای کړی ده نه د ولادت په موږ کړی ده.
د ګیلان د اوسیدونکو پښتون زمو د 203 تندر قلی وردو د دریم لیوا قومندان غلام حیدر خان وغږاوه. هغه وایي
دا شایې کې ما عملیات داریم مردم آرام
را کوم سمه کې چې موږ عملیات کوو خلک آرام ژوند تیروي. خو په هغه سمه کې چې طالب د خلکو له کورونو څخه د جګړې د مرچې په توګه کار اخلي هغه بل موضوع دا او طالب باید ملامت وبلل شي چې خلک آزاروي. موږ د خلکو د ازادۍ د هغوی د آرامۍ او سولې لپاره عملیات کوو خو طالب وسلوال بیا تور لګوي چې سرتیری د خلکو پر کورونو بریدونه کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي د سرتیرو پر دوی وس نه رسیږي ځکه نو د عامو وګړو پر کورونو ډزې کوي. دی دا نه مني چې ګواکې ملګري یا د خلکو پر کورونو ورننوځي او بیا له هغه ځایه پر سرتیرو بریدونه کوي.
د سید شاه سقیم په راپور کې مو د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په جګړې کې د راګیرو خلکو سرګندونې اورېدې. خلک له طالبانو غواړي چې د دوی له کورونو ووځي او له امنیتي چارواکو غواړي چې له ډزو سره احتیاط وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د احتمالي دوهم دور لپاره د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ په دوام د افغانستان د اسلامي حزب د شوراګانو اتحاد د اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ. د دې اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات نن په کابل کې په همدې ارتباط غونډې ته وویل چې د جهاد په نوم د امتیاز طلبۍ لپاره دا کار نه دی کړی بلکې د دې لپاره د اشرف غنی احمد زی ملاتړ کوي چې غواړي ملي یووالی رامنځته شي. اشرف غنی احمد زی هم د دې شوراګانو لمناتړه خوشي وشوده او وی غشتل چې په دوهم دور انتخاباتو کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. سفی الله ستنکزی د غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد چې پکې مخاوري سری شامل دي د جمعې پر ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست لیو مخکخ کاندید اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ. د دې شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقاد ویل چې نغواړي د جهاد او د حزب اسلامي د شوراګانو په نوم امتیاز طلبي وکړي بلکې د ملي یوالي او پرمختګ لپاره له اشرف غنی احمد زی ملاتړ کوي.
دا صرف د تحول او تداوم د ټیم سیاسي ملاتړ نه دی بلکې د تلپاتې ملي وحدت او یووالي ونغښت چې د اتحاد شورای حزب اسلامي پهلوان د جهاد په نوم د جهاد کې د قربانۍ په نوم امتیاز طلبي وکړو، قدرت طلبي وکړو.
کغلې وقت چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو مهم غړی هم دی، زیاته کړه چې په افغانستان کې به د سولې دراوستلو او د بهرنیو مداخلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو له ملاتړ هرکلی وکړ. ده وویل چې په داسې حساس وخت کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو ملاتړ ډېر ورته ارزښت لري.
تاسو فیصله مقتدی لپاره خاصتا د قدر وړ ده چې تاسو شوراګانې د احساساتو شوراګانې می آمده است چې وخت باندې پایبند بویا میشه وخت مجلسونه شروع کول ز پیګم چې بحثونم شورید. نو دا مقتدی ډېر لوی قدر زایده چې دا عظیم برخه د افغانستان د سیاسي وجود نن دا فیصله وکړه چې موږ تاسو ونوسو موږ اوسو.
ښاغلی احمدزی همداراز وویل چې له نورو سیاسي څیرو او ډلو سره هم خبرې روانې دي څو د ده له ټیم نه ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې همدا راتلونکې اونۍ د ثور په 24مه نېټه د افغانستان د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانېږي، په دې وروستیو کې له دوو مخکښو کاندیدانو د ملاتړ او ورسره د ائتلافونو بهیر پیل شوی دی. له دې مخکې ګلاغا شیرزوی له یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ وکړ او دا د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ په هدف دوهمه غونډه وه چې پکې دا ځل د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد له اشرف غني احمدزی ملاتړ اعلان کړ. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د احتمال ته په پام سره چې په لومړي دور انتخاباتو کې هیڅ کاندید ټاکلې رایې ونه ګټلې، ممکن دوهم دور انتخابات د جوزا په وروستیو کې وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
سندوس کوچان د لوګر ولایت د کوچان نه زموږ د کوچانو پولیسي کې کتابونه ډېر کم دي. هر زده کوونکي ته یوازې درې درې او څلور څلور کتابونه نصیبلي، حتی دولسم ټولګي او لسم ټولګي ته هم همدا شکل کتابونه رسیدلي دي. د پخنی رسل کې دری په صدر روان شوې ده. خلک تبدیل کړي په تعینات کې لري ځینې څخه مالی معاش په سره درې افغاني دا چا چې تبدیل کړي دا قسم خپله د امو استادان سره شخصي ضد کوي، شخصي ظلم روان دی. دولت چوکۍ ته سوء استفاده کیږي، تاسو باید دې مخه ونیسئ. ولې باید دا سمال ترسره شي تر څو یو کوم کلر ځای تبدیل شي؟
تعلیم و تربیه وزارت تا او نکندار یونت به تعلیم و تربیه ریاست صدا غشتن کن. متاسفانه متاسفانه چی پا ده غلوم بندی چی مکتبون طالبات نپریشی او طالبان وایی چی مشکل نپردارو از مجمع شمان پا کسو چی دوزلی خومالیمان تم خواهی راولی سرمالیمان لری تاسی وصفی دمارت به ولسواری پا تندارک دمارت به ولسواری څو مرمان تنخواهی راهی، څو لازمان تنخواهی راهی، څو سرمالیمان تنخواهی راهی دیر اداره لگی خو متاسفانه تشکر حتر روی دیشت تاسی رفتی که ممکن مکتب خواستوی نستا نوجود لگی با طول درواغ دی طول فساد دی و فساد مخبر دی نوشی.
د معرف د ستونزو په ارتباط متاسدي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې اوریدي. د بامیان ولایت په درې فولادي کې د سرخ جوی په سیمه کې د غره د شویدو د احتمال په خاطر څه باندې سل کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. همدارس په تخار ولایت کې نن زلزله شوې او تر دې مخکې سیلابونو خلکو ته په دې ولایت کې زیان اړولی و. د دغو طبیعي پیښو د تلفاتو د مخنیوي او له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو په خاطر افغان حکومت څه کړي؟ زموږ خبریال په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره مرکه کړې او په سر کې صفي الله سانکزی ترې پوښتلي دي چې د بامیان ولایت د بې ځایه شویو په اړه یې څه کارونه ترسره کړي دي. ښاغلی سیاس په ځواب کې وویل
قضیه داسې دی چې یو کلی چې 15 کیلومتره له مرکز نه لري ده، یوه تپه د خورېدو امکان درلود خو مخکې له دې چې هغه وغورځوي د اضطراري کمیټې تصمیم ونیول چې دغه خلکو ته چې سل فامل کېږي دا له هغه ځای نه لري کړل، د خطر نه بچ کړل او په یو امن ځای کې ځای په ځای شو. ځینې د کورونو او ځینې هم په خیمو کې ځای په ځای شو.
کاغلی سیاس، دغه بې ځایه شوي ته د خوراکي موادو او نورو پوښاک څښاک لپاره څه تدابیر نیول شوي؟ آیا دوی ته دغه مواد
بې ځایه شوي خلکو ته خوراکي توکو او غیرو خوراکی توکو هغه شیان چې د ولایت په مرکز کې امکان درلوشت هغه دا را لیگل شوی دی. تر اوسه توزیع روان دی. کوم مشخص مشکل موږ ته گزارش نه ده ورکړل شوی.
ښاغلی سیاس، ویل کېږي دغه د توزیع پروسه یا بهیر ډیر کند دی او په ځینو حالاتو کې دوی ویي چې موږ ته نه دی رسیدلی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
تاسو پوهیږئ چې په یوه غرنۍ کلی چې له مرکز نه 15 کیلومتره لرې دی، خو لږ مشکلات شته. د کومک رسانی او توزیع دپاره کومکونه انتقال شوی دی. د توزیع په باره هم کوم مشکل نشته، خو ځینې خلکو دا عادت لري چې باید شکایت وکړي.
ښاغلی سیاس، په تخار کې د سیلاب ځپلو تر څنګ ویل کېږي چې زلزله هم شوي، له هغوی سره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
په تخار کې نن زلزله شوی دی چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې څومره تلفات او خسارات لري. خو په تېره شوی سیلابونو کې خلکو ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي ورته مرسته شوی دی. کوم خاص مشکل نشته.
ښاغلی سیاس، له تاسو سره آیا نړیواله ټولنه، نړیوالې ادارې هم بیړنۍ مرستې کوي، اضطراری مرستې کوي په دغسې حالاتو کې که څنګه؟
او موږ سره WFP خوراکي توکو هر چېرته چې ضرورت وي هغه موږ ته مرسته کوي چې خلکو چې زیانمن شوی دی هغوی ته کمک وکړو. او غیر خوراکي توکو ته همدارنګه IOM یو بل مؤسسه ده چې دا تعهد داده چې هر چېرته چې غیر غذایي توکي ضرورت شي هغه به تهیه کوي او توزیع کوي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې د بامیان ولایت په درې فولادي کې د سرخجوی په سیمه کې چکمې کورنۍ د غره د احتمالي شوېدو په خاطر بې ځای شوې دي، له هغوی سره مرسته شوې ده. بل لور ته نن په بامیان کې یو شمېر بشري فعالانو او د مدني ټولنې استازو سوله ایز لاریون وکړ، او لری هلته په نایجیریا کې د برمته شویو نجونو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په دې اړه فرشته جلال زی راپور لري.
دا فینریوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال او لویدیځ ولایتونو کې هم د هغونجونو د خوشکېدو لپاره د سولې زولارینو تمل لري چې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پالي وسلوالي ډلې تشتولې دي. نن په بامیان کې یو شمېر بشری فعالانو د مدني ټولنو استادو سولې زولارینو وکړ، او په نایجیریا کې د سباندې 200 تشتول سو بیونجونو له کورنۍ سره هم دردي څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د فینریوال سازمان استاد هوریا مصدق وایي
in recent days there have been a wave of meetings between different civil societies.
په ورستیو کې موږ په افغانستان کې د مدني ټولنې د مختلفو غړو لخوا د اکسل مالونو شاهد وو. مشتمل رو چې په نورو سیمو لکه هرات او په شمالي ولایتونو کې به هم مدني ټولنې او افغانان لا زیات کلک خبرګون څرګند کړي. سمو د مخکې د بوکو حرام افراطی اسلام پالو په نایجیریا کې د شونځي څباندی 200 زده کوونکي وتښتولې. بوکو حرام د القاعده له تروریستي شبکې سره په ارتباط تور نه ده. دا ډله په نایجیریا کې د اسلامي شریعت د نافذېدو لپاره د مرکزی حکومت پر ضد جنگيږي. د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکو په اپریل کې ومنل چې وسلوالو یې د نایجیریا په ختیځ کې د شونځي د زده کوونکو موټر تښتولې او خبرداري ورکړ چې ټول انجونه به د کنيزانو پر کم په بازارونو کې خرڅ کړي. د بوکو حرام وسلوالي ډلې دا نه دی ویلي چې دوی د دغو انجونو د خوشکولو په بدل کې څه غواړي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا یو سیاسي عمل کېدلی سي، او په دې ډول د بوکو حرام ډله هڅه کوي چې پر مرکزی حکومت فشار راولي. د افغانستان لپاره د افید نړیوال سازمان استازي هوریا مصدق ازادي راډیو ته نن وویل چې افغانان غواړي د داسې غیر بشري او غیر اسلامي کار پر ضد خپل دریځ څرګند کړي.
I as a woman rights activist I truly believe that
دا وای زه د شوتو د حقونو د وی فعال په توګه باور لرم چې د بوکو حرام په څیر ډلې خپل سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره د دین له نومه ناوړه استفاده کوي. دا نړۍ د بیلابیلو هیوادو خلکو په نایجیریا کې د تشتول سوی انجونو له کورنیو سره یووالی څرګند کړی، او دا پیښه یې غندلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې وویل چې د نایجیریا حکومت موافقه ورسره کړې چې د دغو انجونو د خوشي کولو لپاره امریکایي پوځیان او نور څارونکي ورشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وو، او بیا له د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوری آزادی رادیو اوریدل شي. اوس د آزادی رادیو خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی او په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې کړې دي. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال ریاض مسخیل راپور لري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکا نائب خارجه وزیر ویلیام جی برنز د پوز سر دفتر پینډه کې د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړ. خبر پانی زیاتوی چې د دوران د خپل منځیز لخوا خې پچارو او سیمایي صورتحال خبرې وشوي. د دین وړاندې بیګا د امریکا نائب خارجه وزیر اسلام آباد تر رسیدلو در رسیدو سمدستي رستون موړي د خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم د خصوصي صلاحکار تاریخ فاطمی سره ملاقاتونه کړي وو. د امریکایي نائب خارجه وزیر د دورې د اهمیت په حق لا چې مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې د پاکستان امریکایي تعلقات او افغانستان صورتحال یو بل سره تړلي دي او دوی غواړي چې د افغانستان مسله په خشان حل شي. دی وایي
دا ضروری هم چې د پاکستان او امریکا آپس کې ملاقات وشي ولې چې دی یو بل نه بغیر مشکل مسائل حل کړي شي. اصلي خبره افغانستان کې هم پاکستان کې دنه ډېر پاکستان تو نئی خبر ہے اور دلتے دہشت گردی خلاف جنگ کے دے اگے کے سب مدد اگی کویشی زموں گا اور منگ اگینا سب قسم مدد اگستے شو اور جو افغانستان پر دا یقین ہوئی کہ پاکستان طرف نہ
ویلیام برنز با نن د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کوي. د یادونه ده چې د خارجه وزیر د منصب تر لاسه کولو وروسته د ویلیام برنز دا د پاکستان لومبه سفر دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. د اوکران په ختیځ کې بیلتون غشتون کې وایي دوی په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د خپل سیاسي برخلیک لپاره راتلونکي یک شنبه ټول پښتنه تر سره کړي. روسي پلاوه بیلتون غشتون کې د پلان شوی ټول پښتنې په تر سره کولو په داسې حال کې ټینګار کوي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له دوی غوښتي چې دا بهیر وځنډوي. لویدیځ هیوادونه هم ورته غوښتنه لري. اوکراین، متحده ایالاتو، بریتانیا او ناټو دا پلان شوی ټول پښتنه لا دمخه رد کړې ده او هغه یې غیر قانوني بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتون کې پلان لري چې راتلونکې یک شنبه د دونیتسک او لوهانسک سیمو د برخلیک په اړه ټول پښتنه وکړي. دونیتسک او لوهانسک دواړه له روسي سره پر پوله موقعیت لري. دا پروسه د انتخاباتو د حق کمیسون لخوا ترسره کیږي چې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو له خپل لوري په اعلان شوي خپلواک سیمه دونیتسک کې جوړ کړی دی. د دې کمیسون مشر رومان لیاګن د پلان شوی ټول پښتنې په اړه وایي موږ د ټول پښتنې لپاره چمتو یو. په ولسوالیو کې د ټاکنو محلي کمیسونونه لا دمخه جوړ شوي دي. موږ زیاته اندازه د رایو پاڼې لرو او یو څه چې پاتې هغه به هم چاپ شي. د رایو له نیمې زیاتې پاڼې لا دمخه محلي کمیسونونو ته رسیدلې دي. یوازینی شی چې زموږ مخ ته خنډ جوړېدای شي هغه به یا جګړه او یا لوی پارونکی عمل وي. په ټول پښتنه کې د دونیتسک او لوهانسک له اوسیدونکو پښتنه کېږي چې آیا د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او کنه. د اوکراین په پایتخت کیف کې د روسیې تر سره شوې نصر پښتنې له مخې د اوکراین د ختیځو سیمو یوازې په سلو کې لس کسان له اوکراین څخه د بیلیدو ملاتړ کوي. خو دې ته په پام سره چې دا ټول پښتنه نه څارل کېږي دا اندېښنه هم موجوده ده چې نتیجه به مثبت اعلان شي. تمه ده چې د یکشنبه د ورځې د ټول پښتنې لومړنۍ پایله له دې پروسې یوه ورځ وروسته یعنی دوشنبه اعلان شي او رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې څرګنده شي. کچیرته ټول پښتنه په مثبت ځواب سره پای ته رسیږي نو د دونیتسک او لوهانسک سیمو برخلیک به بیا په څه ډول وي. د اوکراین حکومت ضد وسلوال او د هغوی ملاتړي له کیف څخه د بیلتون غوښتونکي دي. خو دا چې دا کار څه ډول ترسره شي په دې اړه بیا په نظرونو کې اختلاف موجود دی. یو شمېر له اوکراین څخه د زیاتې خودمختاری غوښتنه کوي او ځینې نور بیا د یو خپلواک سیمې او یا هم له روسیې سره د الحاق پلوي کوي. د اوکراین حکومت لا دمخه دا ټول پښتنه رد کړې ده او هغه غیر قانوني بللې ده. متحده ایالاتو، ناټو او برتانی هم د اوکراین په ختیځ کې پلان شوی ټول پښتنه غندلې او هغه یو غیر قانوني او د نه منلو وړ پروسه بللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د ماشومانی خبري مجله مو هم دومره تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ لاري لمر سره ارتباط ونیسئ او د فیسبوک لاري د دې خبرونه او د ازادي راډیو د نورو خبرونو په ارتباط خپل نظر لمر سره شریک کړئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. او اوس بل خبري مجله تاسو ته لرو چې سید سمیع عباس وړاندې کوي. په خیر راغلی استودیو ته.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشید.